شي دا مشال ریډیو ده یوی بجی د دې رواني غړی د قربه په هیڅ زما مجید بابر د خبرونو د ویان دی انیس اجمل او تکنیکی همکار اسحاق امیری سلامونه ونه کې له ومني امریکا ته د پاکستانی وزیر اعظم سرور دنی سفر د دې رواني خبرونه د سر موضوع ده یو شمیر نور کورنی او سیمه ایز راپورونه مو هم درلا غوره کړي د خبرونه په ورسته نیمه کې به ادبی خبرونه د باختر ستوري د باز محمد عابد سره واوري فاول خبرونه د انیس اجمل
السلام علیکم اول د خبرونو سرټکی پاکستانی چارواکی وای په افغانستان کې صلح او ثبات د خبرو لاره پرسیک کې دی شي افغان چارواکی وای لاغو کسانو سره به صلح کوي چې د دولت شرطونه ومني او نن په یوکرین کې د ځايي حکومتونو لپاره رائے اچول کیږي او اوسته خبرونه تفصیل په امنیتی او بهرنیو چارو کې د پاکستان د وزیر اعظم سلاکار سرتاج عزیز وای چې امریکا او پاکستان په دې صلاح شوي دي چې د افغانستان مسالې حل جګړه نه بلکې مذاکرات دي سرتاج عزیز دا خبرې تیر ورځ په امریکا کې د امریکا غږ ریډیو سره د مرکې پر مهال وکړې نوموړي زیاته کړه چې امریکا ته د وزیر اعظم نواز شریف دوره کامیاب وه وزیر اعظم الته له امریکایي چارواکو سره د اټومي پروګرام حقانی شبکې امنیت افغانستان هند او دغسې په نورو چارو خبرې کړې دي سرتاج عزیز
دیکھ میں ابل خبر دعوت پورے صرف سیکورٹی خبر کے دے اس ٹریڈ اور انویسٹمنٹ درم افغانستان ہمارا سر منگم واڑو چل تک امن راشی منگم واڑو چی ڈائلگ اوشی منگم واڑو چی بارڈر بہتر دوڑوں طرف پر دیکھ خبر ہمارے اتفاق اوشو کہ جنگ سردا خبر نہ ہے کلو نمانے بروان کیسے گفتگو اوشی ہو باغی مان سے سیاسی حل روزی نہ ہو بہتر ہے کیونکہ افغانستان گورنمنٹ واڑی نہ منگا اسی ٹریڈ کو دوڑا
سرتاج عزیز زیاتوي که افغان حکومت غواړي نو د پاکستان حکومت به د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ مذاکرات جوړولو کې مرسته وکړي افغان چارواکي وایي چې یوازینی هدف یې په هیواد کې صلح او ثبات پر ځای کول دي او له هغو کسانو سره به صلح کوي چې د دولت شرطونه ومني د جمهوري ریاست د بیان مرستیال سید ظفر هاشمي پرین له مشال ریډیو سره په خبرو کې ویل چې له طالبانو سره به مذاکرات کوي خو که جګړه یې پرېنښوده نو پر ضد به عملیاتو ته هم دوام ورکړي هغه زیاتوي
او افغانهایی که بخواهند شرایط ما را بپذیرند
هغه افغانان چې زموږ شرایط ومني او د افغانستان د خلکو تر لسو کلونو زیاتو لاسته راوړنو ته درناوی وکړي او په افغانستان کې د بهرنیو د ګټ په خاطر جګړه ونه کړي موږ چمتو یو چې ورسره د سولې خبرې مطرح کړو خو هغه ډلې چې له افغانستانه بهر د افغانستان د خلکو په وړاندې د جګړې اعلان کوي او په ترور او وحشت سره غواړي زموږ خلک وویروي موږ یې په وړاندې پوځي اقدام کوو
سید ظفر هاشمی دا خبرې پرون د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف ته اغه سرګندونه وروسته وکړي چې نوموړي د امریکا د دورې پر مهال ویلو پاکستان نشي کولی چې په یو وخت کې وسلوال وژني او هم یې د مذاکراتو میز ته راولي د پښتونخوا ملي عوامي ګوند د مشران تور لګوي چې په پنجاب او سند صوبو کې پښتانه بې ځایه تنګول کیږي د پښتونخوا ملي عوامي ګوند صوبای صدر او سینیټر عثمان کاکړ تیر ورځ له مشال ریډیو سره په خبرو کې ویل چې له تیرې سیمو دی راهیسي د په پنجاب او نورو صوبو کې پښتانه کله د شناختي کارډ او کله په بل نوم تنګول کیږي د پښتونخوا ملي عوامي ګوند یو بل صوبای مشر او سینیټر سردار اعظم موسی خیل په دغه اړه بیا مشال ریډیو ته ویل چې له پښتنو سره داسې چلند بې ځایه او غلط دی او دا به په راتلونکي کې د کرې کې یو ډېره ذریعه لویه ذریعه جوړه شي افغان چارواکي وایي د فریاب ولایت د غورماچ ولسوالۍ د مرکز د بیرته نیولو لپاره په روانو عملیاتو کې د دې ولسوالۍ مرکز محاصره کړي او د شنبې د ورځې په جګړه کې دولس وسلوال طالبانو وشلي دي د امنیتي ځواکونو یو ویان جګړن محمد رضا رضایی پرون مشال ریډیو ته وویل چې له وسلوالو یې یوه اندازه وسلې هم ترلاسه کړي دي د جګړن رضایی په وینا وسلوال طالبان د غورماچ د ولسوالۍ امنیه قمندانې له ودانیو د غورماچ د بازار او د استوګنې د کورونو خوا ته په شا شوي خو شاوخوا یې مکنی ماینونه سه پر سیکړی ځکه افغان امنیتی سرتیری د ولسوالۍ د ودانۍ خواته ورو پرمختګ کوي خغلی رسایی ډاډ سرګند کړ چې په نيستي وخت کې به د غورماچ ولسوالۍ بیرته له وسلوالو طالبانو ونیسي نیټو پرون ویلي دي دوی په کندوز کې د بیپلو ډاکټرانو په روغتون د بمباری په اړه لاهم څېړنو ته دوام ورکوي او د دې څېړنو لپاره یې درې امریکایي پوځي جنرالان چې د قومندانۍ له دایرې بهر دي ټاکلي دي د نیټو له دفتره پرین په خبري شوی خبر پاڼه کې په افغانستان کې د نیټو امریکایي ځواکونو عمومي کمانډان جنرال جان کیمبل لخلي ویل شوی دی باید شفاف او رښتینی اوسو او د خپلې اړې تیروتنې په اړه باید حساب ورکړو. بلخو امریکایي چارواکي وایي په کندوز کې په یو روغتون د بمباري او د ملکي خلکو د مرګ شبلې په اړه خبرېدونکي راپور د څېړنو د دوام له کبله ځنډېدلې دی. د امریکا د دفاع وزیر اشټن کارټر پرون په واشنگټن کې خبریالانو ته وویل په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو عمومي کمانډان جنرال جان کیمبل تر اوسه دا رپورٹ نه دی چمتو کړی. دا خبرونه تاسو د مشال ریډیو نوره. نن په یوکرین کې د ځايي حکومتونو لپاره انتخابات کیږي. په داسې حال کې چې دا هیواد اقتصادي بحران او په ختیځ کې د روانې شخړې سره مخ دی، د انتخابات د غرب پلوه صدر پیټرو پوروشینکو د کمزوري اتحادي حکومت لپاره یو ازموینه ګڼل کیږي. نن به د یوکرین خلک په ټول هیواد کې د ناظمانو او کونسلرانو منتخب کولو لپاره خپلې رایې چوي، خو په دې عمل کې د روس پلوه بلتون غوښتونکو تر ولکې لاندې د یوکرین ختیځي برخه او د روس لخوا ځان سره شامل کړل شوی کرایمیا سیمه نه ده شاملې. د ځایي انتخاباتي کمیشن د یو غړي په حواله چې په میریوپول کې اوس هم پولینګ سټیشنونه بندې ځکه چې د رای اچونې په دفترونو کې د ووټونو پاڼې تیاری شوې نه دي. ایرانی رسنۍ وایي د دې هېواد د انقلاب ساتونکي ګارډ یا سپاه پاسداران انقلاب دوه نور غړي په شاپ کې وژل شوي دي. د فارس خبري ایجنس د رپورټ په حواله مصطفی صدرزاده او میلاد مصطفی د شام په شمالي ښار حلب کې د اسلامي دولت د وسلوالي ډلې سره د جمعې او خالی په ورځو په جګړو کې وژل شوي دي. د ایران انقلاب ساتونکي ګارډ په شام کې د دې دوو ایرانیانو د مرګ خبر پرون تایید کړ. ویل کېږي په وژل شوو کې یو تن د پخواني ولسمشر محمود احمدی نژاد پخواني ساتون کې وو. د خبرونو پای.
اوزنګو تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. خبرونه درته زموږ همکار یعنی ساجمل وړاندې کول. دروانې خبرونه ځنې مهم موضوعات دادي. سرتا جدید وایي د امریکای د سفر پر مهال دواړو هیوادونو یو بل ته خپلې اندېښنې په ډاګه کړې.
کامیابی دعوی چې نیوکلیر والا سره کامی نیٹورک والا سره اور لشکر طیبہ والا سره دا دې خدشات ته موږ خدشات ہندوستان بارے کې اوچتا سوې ده ہتھیار ورکړی بیلنس زیاتره.
پاکستان ویلی افغانستان ترې د طالبانو په اړه بې ځایه غوښتنې کوي، خو افغان کارپو سید داود وایي
هیڅکله د افغانستان دولت دوی نه دي غوښتي چې هغه مخالفین چې په پاکستان کې دي هغوی دې ووژل شي.
قومی اکشن پلان په نامه پښتانه تنگول کیږي.
قومی اکشن پلان را واخسته تشرګردان علاقو په سندو په پنجاب کې پښتانه کاروباریان د مزکی خامندان لا تیاو د سل کال ووسی.
ادبی خبرونه د باختر ستوري بعد د محمد عابد سره ووري د مشال تر څنګ اوسئ. پرودونکو تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. د مشال ریډیو د خبرونه هر ورځ د سحر د 9 بجو نه تر ماخام تر شپږ بجو پورې نه خپنه غوړي. د دې تر څنګ زموږ د خبرونه تاسو زموږ په ویب پاڼه مشال ریډیو ډاټ کام باندې هم لوستلی او هم اوریدلی شئ. ورزو د دې خبرونه پیل کوو د سر راپور ته ورزو. امریکا ته د پاکستان د وزیر اعظم نواز شریف سره ورځنی دوره سره تر رسیدلې ده. پاکستانی چارواکي دعوه کوي چې دغه دوره ډیره کامیابه ده. د چارواکو په خبره امریکا د پاکستان اندېښنو ته مثبت جواب ویلې ده. دا چې د دې سفر پر مهال د دواړو هیوادونو ترمنځ په کومو موضوعاتو خبرې وشوې د اسلام آباد ریاض مساخیلې په اړه تفصیل راکړي.
خارجه چارو لپاره د وزیر اعظم سلاکار ته سرتاج دي هغه وی چې کوم خبرې یا کوم دوره ونو هغه کامیاب و. دغه د پاکستان خارجه وزارت هم د دې خبرې بار بار خبر پانه د لار تصدیق کړي دي چې دغه دوره کې پاکستان کوم اهداف په نظر کې نیولی او کومې خبرې غوښتل چې امریکا سره شریکی کړي، نو د هغه مثبت نتیجې راغلي دي او خبرې اترې کامیابې او دوره کامیابه شوې ده. دغه رنګ د کارپوهان هر څوک ځنی کارپوهان داسې هم دي چې هغوی وایي چې دا دې دوره کې څه نیمګړتیا شته، خو زیاتره کارپوهان هم دې دورې ته په ښه نظر ګوري او وایي چې دا ډېره کامیابه دوره او هغوی دا مثال ورکوي چې کله وزیر اعظم په دغه دوره روانېدو نو د هغې نه مخکې داسې ګنګوسې وي په پاکستان کې یا په بهر نړۍ کې چې ګنې د وزیر اعظم سره به د کم چې دلته کې په چمګاون کې د پاکستان کوم حالات خرابېږي، نو د هغې په حوالې سره، خاص کر افغانستان په حوالې سره، پاکستان باندې فشار فشار راځي. بیا چې کوم پاکستان سره جوهري وسله ده په هغې باندې به هم د کمولو دپاره په امریکا به په پاکستان فشار راولي، خو هغه خبرې پکې اونه شوې. البته چې کومې د پاکستان د وزیر اعظم د امریکایي صدر سره دغه رنګ د نائب صدر سره د خارجه وزیر د دفاع وزیر او نورو چې کوم هلته کې مشرانو سره ملاقاتونه شوي دي په هغې کې په ښه ماحول کې خبرې شوي دي. لکه د امریکایي صدر سره د ملاقات وروسته چې کومه خبر پاڼه جاری شوې ده په هغې کې یو خو د پاکستان د طرفه چې کومې خبرې کېدې چې د هندوستان د لاسوهنې ثبوتونه به ورکوي، د را د مداخلت ثبوتونه به ورکوي، په د کنټرول په پوله باندې چې کوم حالات خراب دي او کومه د ډزبندې د لوزنامې خلاف ورزي کېږي هغه خبرې به راوچتي. نو په دغه ټولو باندې خبرې وشوې د امریکا د طرفه په دغه خبر پاڼه چې کومه جاري شوې هغې کې ویل شوي دي چې باید دا دواړه ډلې پاکستان او هندوستان کې او د دې مسلو د خبرو اترو د لار یو حل روباسي. دغه رنګ د کشمیر د مسلې په حل باندې هم ټینګار شوی دی چې باید دا مسله دې هم حل شي. ورسره ورسره امریکا د پاکستان سره په توانای اقتصاد، دفاع، ساینس او ټیکنالوژي او دغه رنګ نور ماحولیاتي بدلون کې دغه شانسانګو کې د مرستو چې کم دی نو خپل هوډ څرګند کړی دی. بیا پاکستان هم ویلي دي چې کم د ضرب عضب کامیابی دي نو هغې ورته بیان کړی دغه رنګ د نیشنل اکشن پلان. بیا پاکستان دا هم وایي چې د داعش وجود چې کوم دی نو هغه به په پاکستان کې نه پرېږدو. امریکا او پاکستان ژمنه وکړه چې په شریکه به د سیمې د امن لپاره داعش د نه راتلو دپاره به ټول کار کوي. دلته د لشکر طیبه خلاف هم پاکستان خپل هوډ څرګند کړو چې کم ګوندونه یا کم خلک یا کمې ډلې هغه د ملګري ملتونو د قراردادونو د لاندې په هغې باندې پابندي ده. نو دا د پاکستان ذمهوري ده چې په هغې باندې خلک وي که هغه ادارې که هغه تنظیمونه وي په هغې به بندیز لګوي، د هغې خلاف به کاروایي کوي. بیا په دې کې د لشکر طیبه نوم هم راغی. نو دغه رنګ خبیا چې کوم سرتاجریز کمې خبرې وکړي چې کولیشن سپورټ فنډ کمې پیسې پاتې دي $10 کروڑ هغه به هم امریکا پاکستان ته.
بالکل
نو په ریاض باندې دې ته خدو رویل کی.
بالکل ریاض دغه د افغانستان د سولې او د امن په حواله باندې کمې خبرې چې داږي کیږي نو سوې پاکستانی چارواکي چې په دغه کې د امریکا او پاکستان ترمنځ سره خبرې اترې شوې.
دغه کومه چې د افغانستان د امنیت خبره د پاکستان بیا بیا هم په دې خبره باندې ټینګار کوي چې د افغانستان چې کوم مذاکراتي عمل دی هغه د افغان حکومت او د افغان د خلکو د هغې په خوښه به کیږي. ورسره چې کله اوس چونکې دغه مذاکراتي عمل شروع شوی مو بیا په پاکستان کې د چین نه وروسته پاکستان کې هم د دې یو دور شوی او دویم دور بیا وځنډېدو. نو پاکستان اوس هم وایي چې مونږ په دې کې د سهولتکار کردار ادا کولو ته تیار یو، خو خبره به افغانستان حکومت او افغان طالبان په خپل کې کله چې مونږ ته افغان حکومت وایي چې دوانه ډېرې تیاری دي او مذاکرات کول غواړي نو پاکستان تیار دی چې په دغه کې وکړي خپل کردار ادا کړي د سهولتکار. او ورسره ورسره د نړۍ نور ملکونه او چین او امریکا هغه هم په دې کې د مثبت کردار ادا کولو ته تیار دي او د دې ستایغه عمل ستاینه هم کړې ده.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی هم په دې موضوع کې پاتې کیږو. د پاکستانی وزیر اعظم سره په دې سفر کې مل د امنیتي او خارجه چارو سلاکار سرتاج عزیز وایي د امریکایي چارواکو سره یې هر اړخیزې او مثبتې خبرې اترې شوې دي. د نوموړي سره په واشنگټن کې د ډیوه ریډیو همکار افتخار حسین مرکه کړې او په سر کې ترې پوښتلې چې د نواز شریف دغه سفر څه لاسته راوړنې کړي. نو هغه وایي
ډېره کامیابه دوره وه. ولې چې دی کې ټول غټه خبره دا وه چې د دوه کالو کې زموږ د امریکایي تعلقات چې بهتر شوي دي هغې کې مزید وسط اولو هغې کې مخکې اوچت نور اوچت کو. نو هغې کې ضروری خبره دا وه چې د هغې چې کوم خدشات دي یا د هغې چې کوم ڈاؤٹس دی جاگی تھا نو اگر مونگا ایڈریس کو زمونگا چھ کم دیا اگر غائی ایڈریس دی نو دا دیکھ کامیابی دعوی چھ نیوکلر حوالا سرا کانی نیٹورک حوالا سرا اور لشکر طیبہ حوالا سرا دا دی خدشات ہو زمونگا خدشات ہندوستان بارک کیو چھ داسو اگری تھا ہتھیار ورکوے ہیں امبیلنس جاتا ہے اور اگری ہوسٹیلیٹی کئی سی فائر وائلیشن اور روان دی خبریں میں کئی تاسو جائنٹ سٹیٹمنٹ کو گورا چا غیتا درے اور خبر ہے زمونہ منظور کے چے ڈائلاگ پکار دے سیز فائر وائلیشن مانیٹرنگ پکار دے اور مجموعی طور پر انتا دے لحاظ سر بیا تعلقات کے جو خاص پیغام دارے چے اس مونگا ملٹی ڈائمنشنل ملٹی فیسٹیڈ ڈیوریبل تعلقات دا پر رویا دور شو دیکھ بیا بلا خبر داوا چی اس سے پورے صرف سیکورٹی خبریں کے دے اسٹیٹ اور انویسٹمنٹ درم په افغانستان حواله سره زموږ کنورجنس اف ویوز دی چې هلته کې ڈائلاگ پکار دے پیس پروسیس پکار دے اور بیٹر بارڈر مینجمنٹ پکار دے
تاسو نه کړی چې پاکستان په دې کې ډېر کمیټ کړل دی چې هغه کوم
کمیټ څه دی هغه زموږ پرته جهاد دی هغه کدا څه خبر نشته چې موږ نه غواړو موږ هم غواړو چې هلته کې امن راشي موږ هم غواړو چې ڈائلاگ وشي موږ هم غواړو چې بارڈر بهتر شي
پاکستان د امن د طالبان سره خبرو په حق باندې دې څه غوښتل
دي دا غوښتل نه فیصلہ افغانستان په دې خبره باندې اتفاق وشو چې جنگ سره دا خبره نه حل کېږي قانون باندې به روان نو که څه گفتگو وشي او په هغې باندې څه سیاسي حل راوځي نو هغه بهتره وي نو که افغانستان گورنمنٹ غواړي نو موږ فیسیلیټیټ کړو دواړه بس په دې باندې وشو چې افغان اونډ افغان
پوښتنه تاسو نه ګڼئ چې ځکه ډېر تنقید کوونکي خلک وایي چې دا به د نواز شریف لپاره ګران وي چې دا هر څه عملي کی پریکټیکلی دا امپلیمنٹ کی ځکه چې ډېرې خبرې د پوځ د سیکیورټي په خلکو په لاسو کې وي او هغه
دا وخت د سیکیورټي زموږ اختلافات نشته بلې چې زموږ چې موجوده صورتحال دغه داسې دی دہشت گردی مانے چی مونگا کاروائی کرے لگے کہ سیاسی قوتوں ہم شامل ہو فوج ہم شامل ہو دیکھ دانو چی مونگا کڑی دی آگی نہ دی کری دغشان تو سفر چی افغانستان میں اس سے کاروائی شاہی کہ دوارا ہے وزیر شریف میں اس دا وقت دا خبر نشتا چی مونگا دا سے وعدے اکڑے چاہو پر کول نشو انشاءاللہ بتو دا سولے پر لو
یو ناسا بدر شو بس دا مڑی مرا دا وسط مال تو دمرا پراتری
ہر طرح کر بدرنگ دا زمین نجوان دا سرنست دا
غلط فیمی دا چی پا گولو بانی با نظریہ سوچ و فکر چکن دے ختمی گی
مگر خیند او میندی نور نگواری چی مرکو بیگنا زامنو کتابو تونو تک کینی تونو تک پل فلاو غلائی چی نور غور بند کی
دا دا سولی آواز دے دا سولی
پر لو د خپل منځي او شخړو د حل سولېزې چارې او د خپل حقونو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي
په دې اړه د بشیر غواش د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو له مشال ریډیو ووري
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ د افغانستان حکومت وایي چې د طالبانو سره به خبرې کوي خو پر ضد به یې پوځي کاروایي هم جاري ساتي افغان چارواکي دا خبره تر هغې وروسته کوي چې د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف د امریکې د سفر پر مهال وویل له طالبانو سره د سولې خبرې او د هغوی پر ضد عملیات په یو مهال نشي کېدی پاړه د اجمل تورمان دا راپور اورو
د افغانستان جمهوری ریاست وایي چې د دوی یوازینی هدف په هیواد کې د نن او بهر د یوې پایښتي او باعزت سولې راوستل دي او د دې لپاره یې تل د سولې دروازې پرانیستې دي د جمهوری ریاست د وایان مرستیال سید ظفر هاشمی وایي دوی له هغو کسانو سره سوله کوي چې شرایط یې ومني او د افغانانو په وړاندې پیل کړې جګړه پای ته ورسوي ښاغلی هاشمی د شنبې په ورځ له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې د پاکستان د صدر اعظم نواز شریف د هغو څرګندونو په غبرګون کې چې ویلی دی نشي کولای په یو وخت کې هم طالبان ووجدي او هم یې د مذاکراتو میز ته کینوي وویل
او افغانهایی که بخواهند شرایط ما را بپذیرند
هغه افغانان چې زموږ شرایط ومني او د افغانستان د خلکو تر لسو کلونو زیاتو لاسته راوړنو ته درناوی وکړي او په افغانستان کې د بهرنیو د ګټ په خاطر جګړه ونه کړي موږ چمتو یو چې ورسره د سولې خبرې مطرح کړو خو هغه ډلې چې له افغانستانه بهر د افغانستان د خلکو په وړاندې د جګړې اعلان کوي او په ترور او وحشت سره غواړي زموږ خلک وویروي موږ یې په وړاندې پوځي اقدام کوو
د
پاکستان صدر اعظم نواز شریف دغه څرګندونې امریکا ته په خپل وروستي سفر کې کړی دی نواز شریف دا هم ویلي چې افغان ولسمشر ته ویلي چې د افغان حکومت او طالبانو ترمن د خبرو د زمینې برابرولو ته حاضر دی که څه هم صدر اعظم نواز شریف له خبرو د چارو کتونکو دا جاج اخلي چې د سولې د خبرو ترڅنګ باید د طالبانو په وړاندې جګړه پای ته ورسیږي خو د نواز شریف دغه نظر د افغان حکومت له نظر سره توپیر لري د حکومت اجرایه مشر عبدالله عبدالله په خپل روسي خبری کنفرانس کې وویل چې د سولې په ټینګښت کې دا ځل له ځواک کار اخلي په ورته وخت کې د چارو کارپوه حاجي سید داود په دې نظر دی چې په دې اړه د پاکستان د صدر اعظم نواز شریف وروستۍ خبرې له واقعیت لري دي او وایي چې نواز شریف غواړي په خپلو دې خبرو سره امریکا او نړیوالو ته یو غولونکی تصویر ورکړي
زه فکر کوم چې دا مطلقه او غولونکی خبره ده هیڅکله د افغانستان دولت دوی نه دی غوښتي چې هغه مخالفین چې په پاکستان کې دي هغوی دې ووجل شي همیش دوه خبرې شوې دي یا مذاکرات ته واسوي او یا دوی رخصت کی د خپل خاور نه او تاسو د خاور نه کوم بریدونه چې په افغانستان کې کیږي هغه د نړیوالو اړیکو خلاف یو کار.
کارپوهان دغه شان وایي چې دا ځل که پاکستان غواړي د افغان دولت مخالفین د مذاکرې میز ته کینوي او د سولې د خبرو منځګړتوب وکړي، نو په کار ده چې په دې برخه کې د صداقت یو تضمین ورکړي.
د باختر ستوري
اونیزه ادبی او کلتوری خبرونه.
په دې خبرونه کې درته شعرونه او کیسې لرو،
د فلم او هنر له نړۍ مو خبرو، او د ادیبانو او هنرمندانو مرکې دراوړو.
د باختر ستوري هر اونۍ د خالی یا شنبه
او د اتوار یا یک شنبه په ورځو له مشال رادیو واوري.
د باختر
د باختر ستوري ادبی خبرونه ما د دې روانې خبرونې پر وروستۍ نیمه کې اوري. افغان چارواکي وایي د پاکستانی طالبانو لخوا افغان طالبانو سره د اتحاد او یووالي اعلان سنوې خبره نه ده. چارواکي زیاتوي چې له پخوا راهیسې د پاکستاني او افغان طالبانو ترمنځ اړیکې ښې پخې وي او یو بل سره یې همکاري کړې ده. د چارواکو په خبره دوی ځکه پر پاکستان غږ کړی چې ترهګر د هیچ چا دوستان نه دي او پکار ده چې پر ضد یې بې توپیره مبارزه وشي. په اړه یې د ناجیا صافی راپور اورو.
د افغانستان دفاع وزارت وایي چې افغان او پاکستانی طالبان له یوې سرچینې تمویلیږي، یو هدف پر مخ بیایي او یو ځای کېدل به یې پر جګړې کوم اغیز ونه کړي. د دغه وزارت ویان دولت وزیري د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د افغان حکومت وسلوال مخالفین په بېلابېلو نومونو او ډلو فعالیت کوي.
پخوا هم د زموږ مخالفین ملاتړ لري، په یو نامه باندې، په بل نامه باندې، کله د پاکستانی طالبانو په نامه باندې، کله د استخباراتو په نامه باندې، کله په یو نامه او بل نامه باندې د هغو سره ملاتړ شته دی. که دوی اعلان هم ونه کړي، معنا دا ده چې زموږ د مخالفین د دې توان نه لري چې په افغانستان کې لس ورځې جګړه هم وکړي. نو دا نوې خبره نه ده، موږ د دې په هکله باندې تشویش نه لرو. تنها تشویش په دې هکله باندې دی چې دا د چا په ګټه نه دی، موږ د سولې طرفدار یو.
دا خبرې وروسته له هغې مطرح کیږي چې په دې وروستیو کې پاکستانی طالبانو له افغان طالبانو سره د ائتلاف جوړولو ادعا وکړه. د پاکستانی طالبانو ویان محمد خراسانی رسنیو ته په استول شوي پیغام کې ویلي چې له افغان طالبانو سره یو ځای شوي او هدف یې دا دی چې د خپلو وژل شوو ملګرو غچ واخلي. خو له دې وړاندې د طالبانو ترمنځ د خپل منځي اختلافاتو او په بېلابېلو ډلو د دوی د ویشلو په اړه راپورونه ورکړل شوي وو. له بلې خوا د پاکستاني او افغان طالبانو لخوا د ائتلاف د جوړولو په اړه د پوځي چارو شنونکي اندېښنه څرګندوي. افغان کارپوه جاوید کوهستاني ازادي راډیو ته وویل چې افغان حکومت باید د دې موضوع په اړه جدي اقدامات وکړي او د دغه ائتلاف د جوړېدو مخنیوي وکړي.
داسې رسمي اعلان کول ممکن نوې اغېزې ولري د طالبان لپاره. که دغه مسله عملي شي، ډېر ممکن دی افغانستان ته نوی چالشونه رامنځته کړي او افغانستان حکومت ته په کار دی چې پاکستان حکومت باندې فشار راولي، د دغه مسلې مخنیوی وکړي او په سرحد کې خپل عملیاتونه زیات کړي چې دغه مسله عملی نشي.
نوموړي همدارنګه د دوی د ائتلاف د جوړېدو یو هدف داعش سره یو ځای کېدل یادوي. خو د دواړو ډلو ترمنځ د ائتلاف په اړه افغان طالبانو تر اوسه څه نه دی ویلي. د پاکستاني او افغان طالبانو ترمنځ ائتلاف د لومړي ځل لپاره جوړېږي او افغان څېړونکي وایي کچېرې د دغه کار مخه ونه نیول شي، ممکن هیواد له نویو امنیتي ستونزو سره مخامخ شي.
تبصرې، شننې، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونې
زموږ په ویب پاڼه مشال ریډیو ډاټ کام کې
لوستلې، اورېدلې او لیدلې شئ.
اوریدونکو، بلوچستان کې د پښتون ملت پالا پښتون ملي عوامي ګوند مشران وایي چې له تیرې سمودې راهیسې په پنجاب او نورو صوبو کې له پښتنو سره د زور زیاتۍ او تنګولو پیښې کیږي. دوی وایي کله د شناختي کارډ په بانه او کله په بل نوم پښتون په بیا بیا تنګول کیږي. د دغه ګوند صوبایي صدر عثمان کاکړ مشال لیډو سره په خبرو کې وویل چې ستونزه یې د پاکستان په سنټ کې هم پورته کړې او تر لوړ رتبه واکدارانو یې هم رسولې ده. نور تفصیل د نیاز مزاخیل په دې راپور کې اورو.
د پښتونخوا ملي عوامي ګوند صوبای صدر او سینیټر عثمان کاکړ مشال رادیو سره په خبرو کې وویل چې په پنجاب او سند صوبو کې پښتانه په لویه کچه تنګول کیږي.
دوی خو قومي اکشن پلان اعلان کوي چې موږ د دهشتګردانو خلاف دخو. قومي اکشن پلان یې راواخیست چې دهشتګردان علاقو په سند او په پنجاب کې پښتانه کاروباریان، د مځکې خاوندان، لاتیا او لسله کال اوسي زمینداران، تجاران، دکانداران، ریوران، د مزدوری والا، سټوډنټان، د یونیورسټي والا، بچیان د اسکول ګرد په مخه اخیستی نیسي چې بیا پیسې ورکړي شل ډېر زر روپۍ، بیا نه دی غیر ملکي دی، بیا نه دی دهشتګرد دی، بیا نه دی بد سړی دی، شناخته کارډونه ورسره یي، هغه پرېږ کړي دا رویه د پنجاب او د سند حکومت انتهایي زیاتو کړي.
عثمان کاکړ په دغه اړه زیاته کړه،
که دا ملک پاکستان دی، پښتون په ټول ملک کې د روزګار حق ولري، د تګ و راتګ حق ولري، د جایداد اخیستلو حق ولري، د سر و مال د تحفظ حق ولري، د شناختي کارډ حق ولري، دا انتهایي غلط عمل کوي مرکزی حکومت. څه دې نوټس نه اخلي، بیا خاص کر د پنجاب حکومت کې او دا په پښتانه کې د پنجاب خلاف سخت نفرت روان دي، خوشنه روانه.
د پښتونخوا ملي عوامي ګوند یو بل صوبایي مصر او سینیټر سردار اعظم موسخیل په دغه اړه وویل،
داسې حالات دوی ته جوړ شوي دي، داسې یو شکل یې اخیستی دی چې چیرې سلی وینه ته افغان یې، نو د افغان په نامه باندې دوی د خلکو ګرفتاریانې کوي. نو دا افغان معنا ما خپله سینټ کې وویل، ما زه خپل افغان یم، افغان زموږ تاریخ دی، موږ ټول افغانان، موږ بیا په سینټ کې تیر که دا حالات وي بیا به د نفرت یو ډېر لوی ذریعه جوړ شي، یو ډېر لوی خلیج به جوړ شي په پاکستان کې.
سردار اعظم موسخیل زیاته کړه چې ستونزې د پاکستان او پنجاب تر لوړو واکدارانو رسولې ده.
دا کوم ګورنر جوړ شوی د فکر رجوانا صاحب دا له ما سره په سینټ کو، دا چې څه وخت په سینټ کې پر ده دا زر یې وسو، چیرمین سینټ دا زر یې پر وکړي چې ته د پنجاب ګورنر جوړ شي، بیا نو په دې لړ کې موږ پر دې باندې دوته کوم تبریکي ویله، په تبریکي کې ما ورته وویل مال په دې منصب زه ډېر خوشحاله او دا هیله ساتم چې په پنجاب کې کوم پښتانه دي د هغو به ته خصوصاً خیال ساتي. دا اند ریکارډ په سینټ دا ما خپله ویلي.
یاد دې وي څو ورځې مخکې د پاکستان تر انتظام لاندې کشمیر کې د پښتنو تاجرانو له سیمې د ایستلو له سرکاري امر وروسته په دې وروستیو ورځو کې په ملک کې له پښتنو سره د زیاتوب او تنګولو ستونزه بیا د خلکو پر خلو راپورته شوې ده.
اوزم کو تاسو مشال ریډیو ته غوږ یی د نیاز مساخیل راپور موریدو چې پکې په دې موضوع خبرې شوې وي چې په پنجاب او نورو صوبو کې پښتانه تنگول کیږي. تاسو پام یو بل موضوع تر اگرځوم، ډیلی ټایمز ورسپانه لیکي په پاکستان کې د امنیتی مسلو او د بهرنو چارو د پالیسۍ واک د پوز سره دی. یوازې پوز دا فیصله کوي چې د کوم هیواد سره څنګه او کله تعلقات ښه کړي او په کومو مسلو خبرې وکړي. د دغه لیکنې مهمې برخې له فرخنده اسد ناورو.
دلی ټایمز ورسپانه لیکي په پاکستان کې که هم جمهوری حکومت ته خو داسې معلومیږي چې اصل واک اختیار د پوز په لاس کې دی. د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف په تیرو ورځو کې د چین دوره وکړه او اوس امریکا ته لاړو چې دا شان د پاکستان او د نړیوالو هیوادونو ترمنځ د ښو تعلقاتو لپاره هلې ځلې وکړي. د پاکستان او افغانستان ترمنځ د اړیکو د ښه کولو او د سیمې د امنیت په اړه یې هم له امریکایي چارواکو سره خبرې کړې دي. خو بلخوا که وکتل شي نو د پوز مشر جنرال راحیل شریف او نور پوځي چارواکي هم د مختلفو هیوادونو دورې کوي. جنرال راحیل شریف وروسته لاړو او په روانو میاشتو کې امریکا ته هم دوره کیدونکې ده. ډیلی ټایمز لیکي پوښتنه ادا ده چې د پاکستان د بهرنیو چارو پالیسي څوک جوړوي، دا د پوز په لاس کې ده او کنا د ولسي حکومت تر کنټرول لاندې، او ولې پوځي مشران د نورو هیوادونو دورې کوي. ورسپانه لیکي په دې هر څه کې یو څو خبرې ډېرې مهمې دي. لومړی دا چې د پاکستان جغرافیه داسې ده چې په اړه یې ویل کېږي په دغه هیواد کې باید د پوز رول ډیر مهم وي. دویم په پاکستان کې هغه لټریچر دی چې وایي کشمیر د پاکستان د ملا تیر دی. په پاکستان کې د لومړی ورځې نه په نصابي او غیر نصابي هلو ځلو کې دا ښودل کیږي چې کشمیر د پاکستان برخه ده، هند د پاکستان دښمن هیواد دی، او کله هم څه کېدای شي نو باید په دې اړه د پوز رول له پامه ونه غورځول شي. بلخوا داسې فکر هم جوړ شوی دی چې ولسي جمهوري حکومت غیر مناسبې فیصلې کړې دي او د دې جوګه نه دی چې د هیواد امنیت فیصلې وکړي، نو ځکه پوز دا اختیار لري چې د هیواد امنیت او خارجه پالیسي له زړه سره نږدې وساتي. په پاکستان کې بیا د ځینو خبرو د منلو لپاره د مذهب استعمال اهم کیږي او د ډیرو هیوادونو لکه سعودي عرب، ترکیه او ایران سره ښه تعلقات پر دې خبره هم جوړوي چې دغه اسلامي هیوادونه دي. خو بیا دغه خبره د افغانستان په کیس کې نه خپلوي. ورسپانه لیکي د وزیر اعظم نواز شریف امریکا ته د تلو مخکې او وروستو پوځي او استخباراتي مشرانو دورې دا ښکاره کوي چې یوازې د پاکستان پوز د دغه هیواد د مهمو فیصلو او خبرو واک لري.
د مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د
د مشال رادیو ځانګړي مرکه
زه د دې پښتنو
د عمر
بیا غینې پس په ډیسټریکټ کې
منګل تطبیق چې کوم دی
د هر اتوار یا یک شنبه او د هر ګل یا دو شنبه په ورځ.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ د یوې نیمې بجې د خبرونو لنډیز لپاره ما خپل همکارې انیس اجمل لورکو.
په امنیتي او بهرنیو چارو کې د پاکستان د وزیر اعظم صلاحکار سرتاج عزیز وایي چې امریکا او پاکستان په دې سلا شوي دي چې د افغانستان مسأله په جګړې نه بلکې د خبرو له لارې هواریدای شي. سرتاج عزیز تېره ورځ په امریکا کې د امریکا غږ ریډیو سره د مرکې پر مهال وویل چې امریکا ته د وزیر اعظم نواز شریف دوره کامیابه وه. افغان چارواکي وایي چې یوازینی هدف یې په هیواد کې سوله او ثبات پر ځای کول دي او له هغو کسانو سره به سله کوي چې د دولت شرطونه ومني. د جمهوري ریاست د ویان مرستیال سید ظفر هاشمي پرون د مشال ریډیو سره په خبرو کې وویل چې له طالبانو سره به مذاکرات کوي خو که جګړه یې پرېنښوده نو پر ضد به عملیاتو ته هم دوام ورکړي. د پښتونخوا ملي عوامي ګوند مشران وایي په پنجاب او سند صوبو کې پښتانه بې ځایه تنګول کېږي. د پښتونخوا ملي عوامي ګوند صوبایي صدر او سینیټر عثمان کاکړ تېره ورځ له مشال ریډیو سره په خبرو کې تور پورې کړ چې له تېری مودې راهیسې په پنجاب او نورو صوبو کې پښتانه د شناختي کارت او کله په بل نوم تنګول کېږي. افغان چارواکي وایي د فریاب ولایت د غرماش ولسوالۍ د مرکز ته بیرته نیولو لپاره په روانو عملیاتو کې د دې ولسوالۍ مرکز محاصره کړی. د شنبې د ورځې په جګړه کې دولس وسلوال طالبان وژلي دي. د امنیتي ځواکونو یو ویان جګړن محمد رضا رضایی پرون مشال ریډیو ته وویل چې د وسلوالو یو اندازه وسلې هم ترلاسه کړې دي. نیټو پرون ویلي دي دوی په کندز کې د بلپلو ډاکټرانو په روغتون د بمبارۍ په اړه لا هم څېړنو ته دوام ورکوي او د دې څېړنو لپاره درې امریکایي پوځي جنرالان چې د قمندنۍ له دایرې بهر دي ټاکلي دي. نیټو دا خبره پرون په یو بیان کې کړې ده. ایرانی رسنۍ وایي د دې هوا د انقلاب ساتونکي ګارډ دوه نور غړي په شام کې وژل شوي دي. فارس خبري ایجنس راپور ورکړی چې مصطفی صدر زاده او میلاد مصطفی د شام په شمالي ښار حلب کې د اسلامي دولت د وسلوالي ډلې سره د جرمي او خالي پوځو په جګړه کې وژل شوي دي. نن په یوکرین کې د ځايي حکومتونو لپاره انتخابات کیږي په داسې حال کې چې دا هیواد د اقتصادي بحران او په ختیځ کې د روانې شخړې سره مخ دی. د انتخابات د غرب پلوه صدر پترو پوروشنکو د کمزوري اتحادي حکومت لپاره یوه آزموینه ګڼل کیږي.
پرزنګو تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. تاسو ته معلومه ده پاکستان کې د محرم چټیانې دي او د چټیانو پر مهال د پاکستان نه ورسپاړې نه خبريږي. نو نن تاسو ته د پاکستان نه خبرو شو ورسپاړو په اړه باندې کوم لیکنه نه دراورو خو د نړیوالو مطبوعاتو په دې برخه کې د نیشن ورسپاړې د افغانستان په سولې او ثبات کې د پاکستان د رول او دغه هیواد لخوا افغان پالیسۍ ته د بیا کتنې په اړه مقاله خبره کړې ده. بلخوا نیویورک ټایمز ورسپاړې په پاکستان کې د صحافت او خبريالانو د ورپی خو مشکلاتو په اړه لیکنه خبره کړې ده. د دواړو لیکونو ځینې برخې درته زمونږ همکارا انیسا اجمل وړاندې کوي.
دی نیشن ورسپاڼه لیکي له بده مرغه د طالبانو جنګیالي د افغانستان لپاره د پاکستان پالیسۍ سره او په 1990 لسیزه کې په افغانستان کې د یوې لاسپوڅي یا پراکسي جګړې سره نیخ په نیغه تړاو لري. مقاله لیکي په سیمه کې موجوده حالات اترهګره د یوې نوې لړۍ پیلېدو په لړ کې یو رښتینی ګواښ په ګوته کوي. ورسپاڼه لیکي جګړه یوازې په افغانستان کې زور نه دی اغېستې بلکې د دې له وجې تر اوسه د پاکستان د قبایلي سیمو اولس ته هم زیان رسیږي. روسپانه لیکي دا یو حقیقت دی چې که پاکستان د خپلو پخوانیو حالاتو تجربو نه څه زده کړه نه کوي نو معنی یې دا ده چې پاکستان غواړي همدغسې په خرابو حالاتو کې پاتې شي. مقاله د افغانستان لپاره د پاکستان پالیسۍ په اړه لیکلو سره زیاتوي پاکستان پخوا هم ځان ته مشکلات جوړ کړي دي خو اوس به ټول هیواد په دې کې خراب کړي. مقاله لیکي اوس وخت راغلی دی چې پاکستان باید په افغانستان پالیسۍ غور وکړي. مقاله پښتني کولو سره لیکي د پاکستان وزیر اعظم داسې یوه ټولګوندي غونډه نشي رابللی چې پکې هغه کسان هم شامل وي چې د افغانستان لپاره د دای هیواد پالیسۍ پر مخ وړلو کې رښتینی کردار لري چې افغان پالیسۍ ته بیا کتنه وکړي. مقاله لیکي پاکستان د یوې نوې پالیسۍ سره تازه پیل کولی شي او پاکستانیانو ته د دې ضرورت نشته چې د افغانستان مسلې په برخه کې واشنگتن، لندن او یا پیرس ته ولاړ شي بلکې د نوو او تازه فکرونو سره نیخ په نیغه کابل ته تلل شي. بلخوا نیویورک ټایمز ورسپاڼه لیکي د 2015 کال د جنوري په میاشت کې د دوی یوه خبریاله د کوم بهر هیواد څخه اسلام آباد ته ورغله او د خبر لپاره یې پولیسي حکومت د امنیتي ادارو د غیظ په اړه څېړنې پیل کړې.
دغه خبریاله وایي چې د سیړنو پر مهال یې ځینې کسانو جاسوسي کوله چې وروستو ورته د یو وزیر لاړخه وویل شول چې که پر دغه خبرې کار کول پرې نه ښودل نو له سختو نتیجو سره هم مخ کېدای شي. مقاله لیکي د خبریالانو د تحفظ اداره پر خبریالانو تشدد او د هغې په جلاوطنۍ نظر ساتي. د یادې ادارې تر مخه په پاکستان کې د 1992 کال راهیسې تر اوسه 55 خبریالان وژل شوي دي چې پکې 100% سړي په نښه کړل شوي دي. خو د مقالې په خبره دا ټول هر څه د پوره کیسې وضاحت نه کوي. مقاله د دغه خبریالې په حواله لیکي چې دی په خپلو همکارانو کې لسګونه هغو ښځینه خبریالانو سره خبرې کړي دي چې له بې ځایه تنګولو سره مخ شوي دي. په دغو ښځینه خبریالانو کې ځینو ته شخصي دړکې ورکول کېدې، ځینې د اسلامي سخت دریځه ډلو د ښي لاسي څانګو لخوا د دړکو سره مخ وي، او ځینې بیا د سیاستوالانو لخوا د ویرې ښکار وي چې سیاستوالان یې د شخصي دعوتونو لپاره راغواړي او بیا ترې ناجایزه غوښتنې کوي. ځینې ښځینه خبریالان بیا د پولیسو د مافیا ډلو له وجې هم د بې ځایه تنګولو شکایتونه کوي. دا ټولې ښځینه خبریالانې د خپلو ایډیټرانو او همکارانو د غیر ذمهوارانه ردعمل شکایت هم کوي. مقاله د یوې ښځینه خبریالې مثال ورکولو سره لیکي چې یو وارې یوې ښځینه خبریالې د نیوز ورځپاڼې لپاره د جرمونو په اړه رپورټینګ کولو چې ورته په کراچۍ کې د سیاسي مافیا ډلو لخوا دړکې ورکول شروع شوې. دغې خبریالې د دې حالاتو شکایت خپل ایډیټر او همکارانو ته وکړ چې په ځواب کې ورته ایډیټر او همکارانو وویل دستا ګناه ده، ته ډېره جذباتي یې، دا خبر پرېږده. د یوې بلې خبریالې له خولې ویل شوي دي چې په بلوچستان کې د رپورټ جوړولو په وخت د پاکستان جاسوسي ادارو د چارواکو لخوا ورته واضحه هدایات ورکړل شوي وو چې په کوم خبر به کار کوي او په کوم نه.
د سندرو عامل
د سندرو عامل خبرونه د پښتنو هنرمندانو ژوند او فن ته کتنه کوي. دا خبرونه تاسو د هرې جمعې په ورځ په 8:00 د پاسه 2 بجو او د هرې اتوار یا یک شنبه په ورځ په 4:30 بجو له هارون باچا سره اوریدلی شئ.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غواکي. افغان چارواکي وایي په خماب ولسوالۍ کې د ولسمشر د لومړي مرستیال جنرال دوستم په مشرۍ له عملیاتو وروسته لسګونه وسلوال هغه ټاپو ته تښتېدلي دي چې د افغانستان او ترکمنستان ترمنځ د عامو په سیند کې پروت دی او هلته بند پاتې دي. دوی وایي ترکمن چارواکي یې په دې اړه خبر کړي دي. بلخوا طالبانو دا رد کړی چې ګڼې وسلوال یې د ترکمنستان خاورې ته اوړېدلي دي. پاړه نور له اجمل ان څخه اورو.
د جوزجان ولایت د خماب ولسوالۍ وسلوال طالبان هڅه کوي چې د دې ولسوالۍ په نام نه کولو په پټه د ترکمنستان خاورې ته نفوذ وکړي. انجینر احمد په تلیفوني خبرو کې ازادي راډیو ته وویل د حکومت وسلوال مخالفان هڅه کوي چې په خماب ولسوالۍ کې په دایمي توګه پاتې شي.
خماب یو ولسوالۍ سرحدي سره ترکمنستان
انجینر احمد وایي خمابي وسرحدي ولسوالۍ د چیله ترکمنستان سره ګډه پوله لري. په دې اساس دښمن هڅه کوي چې دا ولسوالۍ نام نکړي سو وکولی شي ترکمنستان خواته نفوذ وکړي او هلته په پټه توګه خپلو فعالیتونو ته دوام ورکړي. له همدې کبله خماب ولسوالۍ د حکومت د مخالفو وسلوالو له مهمو اهدافو څخه ده. د ولسمشر د لومړي مرستیال عبدالرشید دوستم د مطبوعاتي دفتر مسؤل سلطان فیضی ازادي راډیو ته وویل د جمعې د ورځې په عملیاتو کې تراتیا زیات وسلوال د امو په سیند کې هغه ټاپو ته وختي دي چې افغانستان او ترکمنستان له یو بل بیلوي. فیضی زیاته کړه چې د طالبانو لخوا د دې ولسوالۍ لپاره نومول شوی ولسوال هم له خپلې کورنۍ سره د دې ټاپو ځنګلي سیمو ته پشا شوی دی. نوموړي ویل جنرال دوستم چې په فاریاب او جوجان کې د دې عملیاتو مشري په غاړه ده. په افغانستان کې د ترکمنستان له سفیر سره تماس نیولی او هغه له دې موضوع خبر کړي. د خغلی فیضی په وینا ترکمنستان خپل خاورې ته د وسلوالو د هر ډول وختو په وړاندې چمتووالی ښودلی او لازم تدابیر نیولی. د ولسمشر د لومړي مرستیال د مطبوعاتي دفتر مسؤول ویل دا مهال وسلوال طالبان دوه انتخاب لري.
اگر اونا تصمیم برای بگیرن که بیاین تسلیم شون یک گزینه هست.
خغلی فیضی وایي که پریکړه وکړي چې تسلیم شي دا یو انتخاب دی. بل انتخاب یې د لمنځتللو ځکه دی چې له یوې خوا ژمی را روان دی او له بلې خوا لوجستیکي سرچینو او خوراکي موادو ته لاسرسی نه لري. دوی په حقیقت کې له یوې طبیعي محاصرې سره مخ دي. د رویټرز خبري اژانس د یو طالب بیان له خولې وایي چې وسلوالې له پولې غاړه نه دی اوښتي. نوموړي زیاته کړې ده د دوی کسان په سرحدي ټاپو کې چې د افغانستان د خاورې برخه ده ځای پر ځای شوي څو له هغه ځایه د حکومتي ځواکونو خلاف وجنګېږي. په عین حال کې د افغانستان په شمال کې د ناکراریو په زیاتېدو د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د منځنۍ اسیا د هیوادونو د پولو د ساتنې لپاره د یو ګډ ځواک پر رامنځته کولو ټینګار کړی. نوموړی د اکتوبر په 14مه په قزاقستان کې د همګټو خپلواکو هیوادونو په یوه غونډه کې د افغانستان وضعیت کړکېچن وباله ویل د زیاتېدونکو ګواښونو په وړاندې د مقابلې لپاره د مرکزي اسیا د جمهوریتونو ترمنځ نظامي همکاریو ته اړتیا ده.
د مشال ریډیو خپرونه پر منځنۍ او سپو شپږ سوه یویش په لنډو سپو 2010 15,300 او د انټرنیټ لاري په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې صفا اوریدلی شي.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی. د خیبر قبایلی سیمې لیکوال او سړنکار اسلم تاثیر افریدی د حمدا بابا د ژوند او انسانیت په فلسفه د پیښور پوهنتون نه د پښتو څانګې نه پی ایچ ډی ډیګري ترلاسه کړې. نوموړی وایي امیر حمدا خان شینواري په خپلو لیکنو کې انسانیت ته په هر څه اولیت ورکړی دی او ټوله شاعري د انسانیت سره د مینې درس ورکوي. په دې هکله د سیمې نه د مشال ریډیو خبریال فرهاد شینواري دا راپور رالیږلی چې تاسو یې اورېدو ته رابولم.
په خیبر جنسی کې لیکوال او څېړنکار پروفیسر اسلم تاثیر پردی د پښتو ژبې وتلي شاعر او فلسفي امیر حمزه خان شینواري د ژوند او انسانیت په فلسفه باندې د پېښور یونیورسيټي نه د پښتو څانګې نه پی ایچ ډی ترلاسه کړه او وایي چې دای معلومول چې حمزه بابا ژوند او انسانیت ته څنګه کتنه کړې ده. پروفیسر اسلم تاثیر پردی وایي چې حمزه بابا د ژوند په فلسفه کې انسانیت یتلا ډیر ترجیح ورکړې ده.
حمزه صاحب انسانیت ته د قدر په نظر ګوري، هغوی په نظر کې انسان عظیم ده. حمزه بابا دا وایي کنه چې مغلوب حیوانیت کا انسان داره، چې غالب انسانیت کا انسان داره. او بیا لکه بابا هو دا وایي چې نشته شک په دې کې یو د بل نه تفاوت لري، بیا خو هم انسان یو مشترک انسانیت لري. حمزه بابا پیغام دادای چې انسانیت ته د قدر بسترګه قتل پکار دی.
پروفیسر اسلم تاثیر پردی وایي چې حمزه بابا د فلسفه مطابق ژوند مسلسل حرکت نامه ده.
نو د حمزه بابا فلسفه هم د دې سره سمون غوړي چې ژوند مسلسل په حرکت کې دی. په ژوند کې چې کوم دی حرکت دی، ژوند ته وګوره، ژوند څه دی؟ همه کار دی، همه کار دی. هغه ژوند په مرګ حساب دی، په دنیا کې چې بیکار دی. چرته چې حرکت دی ژوند دی، چرته چې حرکت نشته دی ژوند جمود مونته دی. همدغه د حمزه بابا پیغام دی چې ژوند د ځان لپاره نه، د مخلوق د ښېګړې لپاره تیرول پکار دی په کائناتو کې.
د خیبر سیمې یو بل لیکوال او شاعر نفیس پردی وایي چې د حمزه بابا د ژوند او انسانیت په فلسفه باندې پی ایچ ډی کول یوه ګټوره اضافه ده او نوی کول به ترې ډیره استفاده حاصل کړي.
نو یقیناً چې دا یو ښه اضافه ده، یقیناً چې د مکالیس سره به یو خدا چې د مونږ چې کوم نسل دی، راتلونکی نسل یا نوی نسل، هغې ته به یو لاره د هغې نه میلاو شي چې هغې که مخکې سي او داسې څه شوق لري، نو هغې دغه شان د پی ایچ ډی کولی شي. دلته داسې شخصیتونه شته په دې خاوره کې، په دې وطن کې، چې هغې په هغې باندې دغه تحقیق کولی شي. او دویم دا چې د حمزه بابا په حواله باندې د مونږ راتلونکي نسلونه، مونږ موجوده نسلونه خبر کړی شي چې هغې د شخصیت کم کم اړخونه دي.
پروفیسر اسلم تاثیر پردی زیاته کړه چې امیر حمزه خان شینواري د ژوند فلسفي مقصد مینه او محبت دی.
لکه د حمزه بابا د فلسفي نه چور چې کوم د مینه او محبت دی، دا ښه اخلاق، ښې لارې او رڼا لارې متعین کوي. دا د اخلاقو تقاضا لري، حسن سلوک تقاضا لري، د امن، د ورورولۍ، د محبت. او زما سره چې پېښور پوهنتون په دې خبره رضا شو، نو د هغوی هم پکې مین مقصد دا و چې مونږ د دې صوفیاو فکر د خلکو ته ورسوو، او دغه فکر په برکت په دې خلکو کې د امن، ورورولۍ او د مینې محبت جذبه پیدا شي او هغه عملي کړي.
یاد دې وي چې د امیر حمزه خان شینواري د ژوند او فن په بیلابیلو اړخونو باندې څېړنې شوې دي. او پوهان وایي چې په موجوده وخت کې د ارواښاد په ژوند، فن او افکارو باندې د لا نور کار کولو ته ضرورت دی. فرهاد شینواري، مشال ریډیو، خیبر ایجنسی.
د ځوانانو لاسته راوړنې
ماتا نن چې دې 9 ګولډ میډل ملاو شو
دا وی ستونزه
سپیشلی دي جن کې کالج نشته دا یو اتم
او د ستونزو د حل لار
ینګ بلډ ته چکم غریبانان دی او د پیسون وسنره سیناوی د پاره مونږه د کتابونو د داخله او د ماهانه پیس غم کوو
د ځوانانو غږ خبرونه کی لا اصرار علم مومن سره نیخ بنیخه
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی اوس وخت راغلی دی د ونی د خبرونه د باختر ستوري د ادبی خبرونه هر ونی تاسو د پاره دی کوال خبريال او ډیر تکړه شاعر باز محمد عابد برابروي نو راځي چې د دې ونی د خبرونه چې په تکراری بڼه درته وړاندې کوو واورو د باختر ستوري
د مشال رادیو د ادبی او کلتوري خبرونو ګرانو مینوالو سلامونه می ومنئ باز محمد عبدم او د باختر ستوري ونیز خبرونه کې ستاسو کوربه يم په نننۍ خبرونه کې به د لور تحریک د پیلېدو په اړه ریپورت ولرو بیا به د ناول په اړه د وتیلی لیکوال ډاکټر محب زغم د مرکی لومړی برخه وړاندې کړو او په اخیره کې به یو ډیپلوماسي وی غزل اوریدو ته تم شو لومړی ریپورت ترازو وتیلی انزورګر امدولار باب دوو نه وړاندې په خپل فیسبوک باندې د خزو د حقونو په پار د لور تحریک تر سرلیک لاندې کمپاین پیل کړ چې په لږ وخت کې په لږګونو رضاکارو مندل او تحریک ته یې عملی بڼه ورکړه نور حال په ریپورت کې درکو پښتنه ټولنه کې دا دود لفیړی رئیس را روان دی چې د زوی په پیدایښت خوشحالي کوي خو د لور پیدایښت باندې نه یوازې دا چې د کورنۍ غړي خفګان ښکاره کوي بلکې مور یې هم له ډول ډول تهدیدونو سره مخ کیږي همدې نیمګړتیا ته په کتو سره وتیلی انزورګر امدولار با په خپل فیسبوک باندې د لور تحریک تر سرلیک لاندې کمپاین پیل کړ چې له دروند استقبال سره مخ شو دا چې د دغه تحریک موخه څه ده خاغلی امدولار با پی راته وایي
د لور تحریک اساسي هدف دا دی چې تیرو لسو کلونو موږ تاسو ګورو چې د ښځو د حقوقو په نامه باندې چې کوم یو قسم ته تجارتي کار پیل شوی دی چې په حقیقت کې د ښځو د حقوقو لپاره د کار کول په ځای د ښځو په وړاندې تاوتریخوالی ډېر کړی دی پیل همدا غزینه دی چې که یو مور حامله شي په زموږ په ټولنه کې او هغه چې ته لورې او په دې باندې هغه کورنۍ خبره شي د دغې ورځې نه چې کوم فشار په مور باندې او کوم فکر د هغه لور پیدا کیږي د هغې په حق له موجود دی تر څو پیدا کیږي هغه یو بدبختي بیا د هغې نه وروسته د دې د لویدلو په جریان کې چې کوم حقوق دي هغې ته فرضاً پام نه کول بیا د هغې د واده مسایل چې په هغې کې کوم مشکلات زموږ په ټولنه کې موجود دي مثلا د ښځې کوم حقوق چې دي یا د لور د ولور مسله ده د هغې د رایې د نه غوښتلو مسله ده د واده نه وروسته چې په کور کې د هغې سر کم تاوتریخوالی کیږي نو دا ټول مسایل موږ غواړو چې دا ځل د اسلامي اصولو په رڼا کې ښځو د حقوقو دپاره د مور د حقوقو دپاره د لور حقوق د پاره د همدغه تحریک د لارې نه په خپله ټولنه کې په یو رضاکار شکل دغه پروسه مخکې یوسو
د تحریک له پیلېدو سره سم د دغه تحریک د یو تنغړي زیورامان لالا خیل په کور کې لور وزیږیده نو موړی وایي چې د لور په پیدایښت لومړی په کور کې ختم شریف وکړ او بیا یې د تحریک ملګري راوغوښتل او میلمستیا یې ورکړه
الحمدلله ارباب صاحب د لور تحریک په نامه باندې کوم تحریک پیل کړی او زم په دغه تحریک په دې لومړی کسانو کې وم د نیک مرغه چې د همدغه تحریک په شروع کې ما ته الله تعالی یو لور راکړله څنګه چې خلک د زوی په پیدایښ کې پروګرامونه کوي ما داسې د لور په پیدایښ باندې پروګرام وکړ لومړی مې د ښځو لپاره په کور کې د خپل خپلوانو را دعوت کړل کومه سنت طریقه چې ده په هغې طریقه باندې مې ختم وکړ دوستانو او د خپل خپلوانو را ټول کړل ډوډۍ وخوړله بیا د هغه نه وروسته خپل ملګري و دوی ته مې دعوت ورکړ لکه څنګه چې یو زوی کې خلک مصارف کوي داسې ما په د لور په پیدا اخواندې مصارف وکړل اکثرا به کیا کسانی کم چې د لور تحریک غړي دي پام دې خاطر باندې چې زما د خوشحالي زیاته شي او د دوی سره دغه تحریک عملی اجرا کوم
دا چې د لور په پیدایښت د پلار خوشحالي په اروایي لحاظ مور ته څومره قوت بخي د دغه تحریک یو تنګړی ډاکټر اسد الله خالیز راته وایي
دغه د لور تحریک چې شروع شوه دا په اروایي لحاظ د خزه په دې متکی کې
باوری به کی چې زم په خپل کورنۍ کې یو فال او د حساب وړ موجود یم. موږ به د مور د پاره کار کوو، د لور د پاره به کار کوو، دغه مور به پاروایي لحاظ دې ته آماده کیږي چې په خپل دغه روان شوی یا پیل شوی تحریک سره په خپل مرسته وکړي. په دې کې به د ښځو برخه هم ډېره وي او کله چې ښځې د دې تحریک ملګري شي، زمونږ د دغه ټولنې دغه رنځېدلې کړېدلې قشر ښځو ډېرې ستونزې به د دوی په واسطه حل شي.
د لور تحریک یو بل تن فعال غړی انجینر اباسین بهیر وایي چې حسب وکړي چې د دغه تخریق ریښې ټولنې ته وغځوي.
دا یو نیک پال دی، ویاړو چې په پښتني ټولنه کې د هغه دودونو په وړاندې د ښځو په وړاندې د تبعیض نه ډک وو. دا د نن راټول شولو د یو ملګري لور پیدا شوې وه، د هغې په ویاړه مې یو مېلمستیا پارټي وه، ټول ملګري پکې راټول شو. زمونږ دا کم ژمن ملګري چې دي، متحد ملګري چې دي، دې کار ته به ادامه ورکوو، کوشش به دا کوو چې ټولنې ته هم د دې دغه وغځو.
د لور تحریک غړي وایي چې که د لور په پیدایښت د زوی د پیدایښت عمره خوشحالي وکړی شي، ټولنه به د یو مثبت بدلون په لور روانه شي چې په نهایت کې به د ښځو ټولو حقونو ته پام اړول شوی وي. د باختر ستوري ګرانو مینوالو، ډاکټر محب زغم سره لدی چې په مسلکي توګه طبي ډاکټر دی، خو د پښتو په معاصر داستاني ادبیاتو کې یو مطرح نوم هم دی. درې د لنډو کیسو کتابونه او درې ناولونه یې لیکلي او خپاره کړي دي. نو نوموړي سره مو په افغانستان کې د خپرو شوو ناولونو په اړه خبرې په یوې مرکې کې کړي چې لومړۍ برخې ته یې ستاسې پام را اړوم.
ډاکټر صاحب، که څه هم په داستاني ادبیاتو کې خو ډېر ژانرونه راځي، خو کله چې هم د داستاني ادبیاتو خبره کیږي، د لوستونکي یا اوریدونکي ذهن لنډې کیسې او ناول ته اوړي. که په پیل کې د لنډې کیسې او د ناول په توپیر باندې د مشال راډیو اوریدونکو ته لږ وایي مهرباني.
د لنډې کیسې او ناول عمده توپیر په لنډوالي او اوږدوالي کې دی. لنډه کیسه هماغه څه چې د نامه یې ښکاري لنډه وي، البته دغه لنډوالی یوازې د حجم یا د کلماتو د شمیر په لحاظ نه وي. دلته د پیښو په لحاظ هم لنډه کیسه محدودې پیښې رانغاړي. کرکټرونه یا هغه کسان چې په کیسه کې یادیږي هغه هم محدود وي، کم وي، د ګوتو په شمار وي. او همدارنګه د کلماتو په لحاظ یا د لوستلو د وخت په لحاظ هغه کیسې دي چې ویل کېږي چې له 50 دقو تر نیم ساعت وخت پورې نیسي.
او کوم دغسې ناول باندې هم لګرنا واشوي؟
ناول چې دی بیا اوږد دی، هم د حجم په لحاظ غټ دی، هم پیښې پکې ډېرې دي، هم کرکټرونه پکې زیات دي، او هم ممکن داسې مختلفې پیښې سره راونغاړي. یعنی په لنډه کیسه کې ټول فوکس یا ټوله توجه په یوې یا دو محدودو پیښو باندې، خو په ناول کې امکان لري داسې پیښې هم پکې وي چې لوستونکی فکر وکړي چې دا یو بل سره تړاو نه لري. یعنی د ناول لمن یو څه پراخه ده.
او په هنري لحاظ هماغه سې تجسس تلوسه چې په لنډه کیسه کې وي په ناول کې هم ضروري ده.
تلوسه د هر تخلیقي اثر لپاره آب حیات دی. کچیر یو اثر تلوسه ونه لري، لوستونکی چې مازې یو دوه صفحې ولولي پرېږدي، نو د لیکوال اصلي هدف باید دا وي چې د خپل اثر په لوستونکو باندې تر پایه پورې ولولي، او دا غیر له تلوسې په بل شي نه کیږي.
که اوس لنډه کیسه په ځای باندې پرېږدو او اوږدې کیسې ته راشو، یعنی ناول ته راشو، په افغانستان کې د ناول لیکونکي د ګوتو په شمار دي. تاسې د یو ناول لیکونکي او لوستونکي په توګه باندې چې کوم د مشرانو ناولونه، د شپون صاحب ناولونه مثلا تاسو لوستي، د نصیر احمد احمدي ناولونه مو لوستي، داسې به هم د ایمل پسرلي لوستې وي، تاسې چې لوستي دي د چا په ناول مو تنده ماته شوې ده؟
البته هر لیکوال خپل ځانګړی سبک لري. نصیر احمد احمدي د تصویري بیان استاد دی، دغه ناولونه دومره خوندور تصویرونه لري چې ټول ناول په سړي باندې ویني. ولی نور باندې په دې لحاظ هغه ډېر برلاسی دی. استاد کوم چې دی بیا د نثر په برخه کې ډېر کمالونه لري او همدارنګه ایمال پسرلی او اجمل پسرلی دوی دواړه په کرکټرایزیشن کې ډېر تکړه دي. یعنی کرکټرونه داسې انځوروي چې د دوی زړو ذهن او اروا ته ورننوځي او د دوی نفسیات ډېر ښه بیانوي. ځینې نور ناول لیکونکي دي چې بیا پیغام ته ډیر پام کوي او انساني پیغامونو ته ډیر اهمیت ورکوي. مثلا وږمه سبا عامر چې عدم تشدد او له انسان سره د مینې پیغامونه په ناولونو کې ډیر دي. نو دغه سي هر ناول لیکونکي په یو خاص برخه کې خپل مقام لري، خپل اهمیت لري.
د چې اوس په افغانستان کې پښتانه ناول لیکونکي کم دي، دغه ځوان لیکوال چې لنډې کیسې لیکي دیو د کومو تدابیرو نه کار واخلي شي ناولونو ته مخه کی؟
زه فکر کوم چې اول د لیکوال لپاره سوژه مهمه ده. کچیر دوی داسې سوژه پیدا کی چې په لنډو کیسو کې نه ځایږي، هغه باید ناول ور باندې ولیکل شي. او بل خبره دا ده چې که څوک ناولونه ډیر مطالعه کی بیا د ناول د لیکلو شوق هم ور پیدا کیږي، یو څه تخنیکونه هم ور نزده کوي. نو که د لنډو کیسو لیکوال غواړي چې ناولونه ولیکي، یو خدا کار دی وکړي چې ناولونه ډیر مطالعه کړي او بل د تخیل د غځولو تمرین وکړي. لنډه کیسه کې تخیل ډیر لنډ وي، زر پای ته رسیږي، خو په ناول کې ډیر غځیږي. البته په مجموع کې که مبالغه ونه کوم د شرقي او غربي لیکوالو یو عمده توپیر دا دی چې شرقي لیکوال کله چې تخیل غځوي منطقي اړخ ورنه کمزوری کیږي. کمو پام شوی وي په افغاني تلویزیوني چینلونو کې هندي سیریالونه ډېر ښودل کیږي. دغه سیریالونه کله چې له سل دېرشو قسطونو نه اوړي بیا وویني چې بې منطقي پکې اوج ته رسیږي. مګر غربي سیریالونه که وګورې که سل دوه سوه برخې هم ولري، هیڅ شی سړی نه احساسوي چې هلته به منطق پکې نه وي. نو دا د فکر د روزلو مسله ده. فکر کوم چې په شرقي لیکوالو کې معمولا فکر دومره پوخ نه وي او په همدې خاطر کله چې تخیل غځوي بې منطقۍ ته لاره پیدا کیږي په تخلیق کې. نو دغه شي ته باید ډېر پام وکړي چې کله ناول لیکي باید منطقي اړخ ته ډېر پام وي.
باختر ستوری ګرانو مینوالو، لخاغلی ډاکټر محب زغم سره به د ناول په اړه نوري خبرې پر اتمونکو خبرونه کې ولرو. اوس د همراز ارمان په دکلمه کې د هغه غزل ته تم کیګو.
زما د زړه ارمان د ګل پاننګو ویده ده، زما د زړه ارمان د ګل پاننګو ویده ده، نیمګړی ده نیمګړی پروت ده لا تر سو ویده ده، او راغاړې نه وته پخلا نشو وین خندل، راغاړې نه وته پخلا نشو وین خندل، لکه د زیلی ماشوم خدای پلانجو بیده ده، او گمان کوم خزان خور کړې صدر نه ټولوي، گمان کوم خزان خور کړې صدر نه ټولوي، سپرلې مسترګو تراغلې په دې مو بیده ده، او چنچن نکری زمزمه چنار خبری نکری، چنچن نکری زمزمه چنار خبری نکری، گدر که غک نشتا پتم دم گو بیده ده، امراز غزل که بشوخی و بلا شور به کوه، امراز غزل که بشوخی و بلا شور به کوه، اوش چه شور نکوی پرنگ ده خاپی رو بیده ده، اوس چې شور نکوي پرنګ د خاپیرو ویده ده، زما د زړه ارمان د ګل پاننګو ویده ده، نیمګړی ده نیمګړی پروت دی لا تر سو ویده ده.
د مشال راډیو د ادبی او کلتوري خبرونو ګرانو مینوالو، د باختر ستوري نننۍ خبرونه هم دومره وه. تر بلې خبرونې پورې خپل کوربه باز محمد عبید ته اجازه ورکړئ. خات او آباد اوسئ.
د مشال ترنا لاندې
دا داویداری غلطه ده چې د شهګردي مکمل ختم
افغانان څو به شک چوه
ډیره سخت راغلی تیره هر څه کې
دوستو کله مسلسل تعلیمي ادارې بندې
د مشال ترنا لاندې بحث د سیمې او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روښانه کولو یو وخت کوي.
د دې کیسې چې ابي د پاکستان نه ده زموږ صدر
یو فرشته د خواهشاتو هغه پاکستان په لاس کې ولې د امریکا په لاس
دا بحث تاسو د هرې چهارشنبه په ورځ د ماجیګر په څلور نیمې او د پنځشنبه په ورځ د ماسوشن په دوه نیمې بجې اوریدلای شئ.